سلامونه له غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاس ویم پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبان حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړې خو دغه اتحاد یوایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفېږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د رضوایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 23 سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو کې مخکېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 اویا کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیوال اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوې او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون مرنه لیکل قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغانو مېرمنو مخ او غږ هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مېرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مېرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ کړلی شوی هغه د قابلګۍ انستیتیوتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دوی په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سختو حالت ناراحته دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندیز سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لرې ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غځولې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جاناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه کې زلوب لړۍ شامل وي.
خاغله سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت بعد زیمبابوي پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې یو ار بی ال ملي لوب لړۍ سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوب لړۍ سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لورې د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لورې له ځینو مسایلو په تېرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلونو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو، هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لرزه به د ما هېر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان پیدا کی اغلا به تو اخسر شي.
نن ام دمو موضوع چرو ملتی ام وکړی قدر من اپتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې یا ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډیر شوق او په ډیر تپ تلاش سره به په دغه وسی دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځې د هچا سترګو کې هماغه نا امیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی، موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چش کې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک ولاړی خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې کله چې مکتب، پوهنتون د شین بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا شپاک سوا که و سوا نفر انجنو که دی ده درس لپاره رات لبغلانا لبرکینا لدانینا لنارینا تل هر جنه زور درلوده توان درلوده لهمغه جنه برات لی ولو تپلاره که موچه همه دوی رات لی درس ویلی سرالین سفیسون دیر لولو ایدل پاره چه وزیعتون اقتصادی دیر خرابه دی چه چه پلار موچه هم دوی رات لی دی چه چه پلار عریزه نویس هم آغو رات لی داغه پارون دی محصیل پلار عریزه نویس و اگر اغلی و فکر کرده و چه منگه دی فیس لپاره دوی منی کرده دی کلا چه راغه منگه ورطول چه نه دا دی فیس مثلا ده بلکه ده دی طالبان دی فرمان للحصه ده
داغه انجونی چومره امیدواره وی چه داغه دو کلن زده کلیم پسی برها که دوی تا غنیمت دی طالبان پا حکومت که
به رفته در تو امید اکثر انجونو که اکثر انجونو که پا دی امید ده برخویلی چه که قابلگی ولولی، که نرسنگی ولولی، که پروتیز ولولی، او که روانی روغتیایی برخه ولولی، نو دوی با پیو دفتر که یو کلینیک که یو شفخانه که وظیفه واخلی، دوی با بیرت دخبل کورانه اوگه و گرزی، یا غوی لسنوای باو که ده مور، ده پلار، ده ورور، ده بلخور، ده ولی، ده غطه، خو پدې رقم چې دوی داسې یو څه داسې یو خیانت داسې یو ظلم د انجنو کې په حق توګه نو تاسو فکر کوئ کله چې وسو نفر انجنو کې دلته مونږه محصول ولرو وسو کورنۍ ورسره په خپګان ناسې دي د غم په ټغر ناسې دي او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته
اول ځل لپاره تاسو دغه غواړئ د څومره سخته درته تمامه سو
هغه سات ساتونه چې تیر شو داسې سختت ویلی زرغونه انستیتیوتون در بند شد دست مورو کتلی نو ما با چه ویلی در خبر ممدل تا پری خود تلفون می رواخست چک مکلا چه او در خبر ریختیه در چند منه لره سره ده رئیس مرمنه تا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیر تا دوی تا مسجونه وکل دوی روانه ملنده و احلی چه دات خبر ده خو کلا چه سهار لالو انستیتیوت تا او دا خبر رسمی سوله نو د ټولو رنگونه دا سوله که دا دی ما مخامخ زیر رنگ رئیس نشرو تر آخرین گارد او خالگه که پوری هم طول زرل او انجنو که خود زرل زوف هم و که و غرزید لی چندین انجنو که زوف و که او هم شفخانی تا رسولی
روانی آرخ نه دا سی وزیعت سی او چو گوری دا بیرت ترمیمی دلیسی
زه پر روانی برخه که استازای ما روانی روغتی مزامین تدریس که ما چه چه ما تجربه کلل او چه چه ما ولی دل چه می چه واری دل نو در روانی او روحی بدمرغی با دیر وقت پا برکیونی سی ترچو چی دا بیرت روغسی پا دیر سختی کلا چه پانتونو نو تارن شد در طولو سرگی انستیتیوتو تا پاتیوی چه دم دا بایی نو یو چه مورال او روحی در لوده چه شاید یو چه ارتو رسیگی نو اس فیلن اغا روحی مورال انگیزه دا هر چه لمن زتلی سرالگیم چه زده هاگوی استازه اومه مگر ماتم سخته ده
بلکل لروانی ارخ نه کلا چه دسی او موضوع سره یو چوک مخکیگی دی جوان پا نور و چارو بیا چوم رسر کهی مثلا پا کور که چار چلن سره یوی خدی پا خوب باندی یوی خدی پا خوراک باندی دا چوم رسر میری
ده دسی حالت و تاثیرات اثرونه دیر الوردی ده حالتونه چه رزی ده پول دیمدغه سه نتابه فرمانونو اثرونه دی چه روز تل دینا بای او گرو چوم را لوریگی او روحی روانی حالتو بدمرغی پس دی پا افغانستان که با دیر الوار لارسی با دیر الوار کچو با منگا شاهدانو سو
بله دکتر سب دام را توایی چه دی استادانو او دینجونو پزلونو پسترگو که چوم را نفرت تاس دی طالبانو دی نظام پرولان دی ولی دی پا دی حکم سره زکا تاسو ویل چه روانی برخه که تاسو زدکری کردی دی بیام درس برکه و دکتر ریستی تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلنې زده کړې مور باندې بندې کړې
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم مخ مې ور واړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلی دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یو ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله. نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې ستا ناست وم، ټولو خندل. خدل یو ځل مې څه ور وکتلې، امیل ده ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خاندئ.
بالکل. تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتونو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رارسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجنوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله سنجنوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ. په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نه ولسولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړي، یوه ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولی شوی. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وهه ده، سي ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه اشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضې نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره یې ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال یې هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینه
تاسو د طب د پانځي د محصلې په صفت درته وای کله چې یو څوک دومره موده لخپل زده کړو څخه لري پاتیسی د طبابت په برخه کې دا څومره دغه ذهن نه هغه د شوي شیانم بیرته هیروي تاسو خو د دوی د راتګ لپاره په کور کې نول سی وای ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وای او دغه نرسنګ په برخه کې قابلګۍ په برخه کې انجونې تللې په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي.
د داس لړۍ خو داس لړۍ دی چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي او که راشي طبابت برخې ته طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي او طبابت داسې برخه ده نور که نور رشتو کښې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلی کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیجه پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وه هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لرې اوسېږي بیا له خیره چې څه وخت به چې پوهېږي شته نشته دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ که هلک دي مثلا واده نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بېرته د ده بېرته زده کول بېرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید پوهنتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پوهنتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل لکه مونږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې وه دویم سمستر کې پوهنتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو. نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا هغه څه دي نو څه رقم به یې ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټره لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع قابلګي دروازه پرې بنده شي نو د دومره استقامت مې نور لکومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده.
بله دا راته ووایه چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان نجونو سره کېږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټولو افغانانو ذهن کې ده د ټولو هغه افغانانو چې علم لري د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بېرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ چې شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره افغانانو به د علت دپاره یو کار کړی و چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان میرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ، د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي، که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د عده اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، داسې حکومت په خلاف به وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که موږ دا نسل له منځه ځي، د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر موږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نه شوه، نو دا ګړی خو به داسې دامن شو ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل سره احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته ممکن کومک کو، په دې چې موږ همیشه که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن و، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایي کشورو خیرات ته کینو. نو بس نو همدا هیله مې ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره یې دی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي، بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري، بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره ده، اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل حماقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې مونږ هم نه پویږو چې دوی د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دوی مخه نیسي. نو یوازینې شی چې مونږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یاد وي، ما په اول برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي، نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره درځیدلې ما، زه خپل یعنی لګ مریض مم، تاسو ایمانن د لوي مچې د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کې دلی دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور دلی دي، ځکه چې خپل عاجزی ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او د فرمان پسې فرمان، د دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې بلکه دا د خود سره دشمنی نه بلکه دا د اسلام سره د دشمنی فرمان نه دی زکه چې ته د اسلام نه مخک روانه ته د پیغمبر پاک نه مخک روانه ته د ابوبکر عمر نه مخک روانه یعنی دا په څه معنی دا صرف په دې معنی باندې چې جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینی ولې او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو زکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې نو ولې وای دوه نه حق وای نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی دوه حق ویلو تم عاجز دي نشي ویل حق ویل او حق اوریدل نشي تحمل نه لري او حق ګوري من زکه دا الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لویل دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
آزادی ملما السلام علیکم زه احمد تکل تاسو نیکی هلی وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځنګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم قدرمن اوریدونکو نن د هواد لداسي او شخصیت سره ځنګړې مرکې لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنه یو سره په دوامدار تماس کې دی د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم زما نوم محمد یونس مومند دی د کندهار ولایت پښپګم نه یې کې زیږیدل یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پوری در قندهار در بین لیسی خباری غصویم روست در ایه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کلیدی در اغا روست پا خپل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سهار چې کم شون زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم د کور جوړولو کمپنی لرم په هغه کې مصروف یم سهار تقریبا دلمنځه ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم ورسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړی زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیسیون کې کمکار وي ریاست الوزرات سره زموږ ملاقات وی یا د ماوینینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوی یا د بازي پاپریکو یو چې تا وی یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره د نوی د تاروپی د کمیټه کې د نوی وزارت مالیه کې کوم د نوی پستندر اداره کې کوم مجلس وی هغه کارونه مش پر مخ بیا د ورځې د اوتاغ د سوداګری د خو وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکلوي هغه مشکلات یخ چې په مابینسکي هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو غیر له خارجي سفرو څخه 2 سفاره مر داخلي لرو چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول نه مخه او د ضرورت نه مخه وغوته هم سفره نه لرو
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ
ما تقریبا دا وای انتخابي چې زره غلې مو تاخته تقریبا زما به کېږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې دا د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کېږي د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس ماوینین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخاباتي تقریبا اندازما اوس تقریبا اوم کال دی
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو او د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وئ، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نه وي. زموږ نور همکاران هم په سفر ځي، بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تلل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې وسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې معتقد یو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري، واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینهګل راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوسه پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات په ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې انشاءالله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې زموږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتونو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د کازاکستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رفا لوري ته دی. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړي. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیابه شوی وم، دریم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته علي ډیر ماشومان نو دا غره څخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غره کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادانه په کور کې راتنه ویل چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیر همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زمادي یو کارګرانه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلې ول مرته ناسو د کندهار هرات وزارت چې ځان چې چوک په بارسو چې دا زموږ لپاره یو ډیره یو افغانستان ډېر یو خراب شرایط تیر کړي دي. بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل هلته په اتاق شرط کې ما همکاري درلودله او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی زه هم په اتاق شرط کې وم چې هلته موږ مولوی عبدالرب صاحب دی خدای تعالی غره کې رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و او بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم سن مې تقریبا درویشت کاله یا دوویشت کاله خو بیا هم هغه وخت کې په اقتصادي برخ کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو دخوا څخه یعنی زه په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست او که تاسو د یوه تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز نعمت کې را لوی شوي؟
موږ یو ډېر داسې نه ډېر داسې عالي ژوند نه ډېر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډېر باید داسې سخت وخته سو څه وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به اول دواره دوکان سره سموی بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش مو کوي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سهولې خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسولی دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه وزما ورور وتللو نو دا د خپل موټر کې و نو د موټر کې د شپې په خوا په دفر اروت کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مې شپه وکړه سهار چې راکښې سره لږ بېده سوي و هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په خپل موټر کې بېده چې وګورې یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر، یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نشته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي، زحمت زحمت پکاږي، زحمت مو در خپله وسه پرې تلل خوشالي دي. زه په لومړي سر کې اول دوار زما خارجي سفر چې و هغه سنگاپور ته، نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت یقینا د ژوند لوړی ژوري هر څه لري، ولې بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په دا تیرو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ؟ یو مقایسه کولای شئ؟
فکر کوم چې افغانستان 2 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول صنف یا د دوهم صنف خاطرې، دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډسپلین، زموږ د اول صنف معلم محترم محمد منبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډېر یو ښه سړی و. زه هغه وخت مشته چې د اول صنف مشته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغه د کوچیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره څه خبرې کولې، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د آموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه، هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو، زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزه لاندې مېدي د بل داګوت غونډه مېدي چې بیا زه اړتیا لرم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم. دی په جرمني کې نه کړ پیدا واقعاً هم پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي، هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې و هغه له منځه ولاړې او پر ځای بابن نظام ولاړې. یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې د یو چا ځکه واخه او بل ته ورکړه، د یو څه شی واخه بل ته ورکړه، یو مشکلات. ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتونو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تا ته د یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پرتلی کړو، که تاسې د خیر کار وخت راله، تاسې حتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که درکړم د افغانستان د سویس غوندې، که سویس او بدخشان سره مقایسه کړي، دا به نه وي چې دا ښار ته ورننوځي. وې ګورې هینن یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسې ورننوځي چې هم غرونه یې هم کورونه یې او شنګیا او هم ډېرې اوبه وي. یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ تللو واخان ته، ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره موږ داسې کولای شو ورې ولاړ شو ورې وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سوچي وای او زموږ بعضې سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه وای اخیستی او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای، د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای، کې چېرې هغو ته خپل توجه کړې وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی، زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو، دا کانال تقریبا دا باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه پرچنټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیاردو ټنه کوله لرو، موږ ولې د کولې ته اپرتونټی خبر نو جوړولې. دا هغه شان دي چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي. هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړه شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دی، د خلکو په کړی دی، دا تقریبا یو سړی چې 3500 مارک یې درلود، دا هغه شیر اوس په دنیا کې نسته. جنرال موټر په تاسو را واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه را واخی؟ یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نسو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه سپیس په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یووالي خاطر ځو نه پرېښول کېږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی. د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري. ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د راتېر پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم د اوس په کابل کې تیره پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت یې کړل دي پیسې په کړي دي خپله سرمایه راوړه او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړه. په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولی مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده. یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دې دا تاسو سره منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په داخلي مسایل چې په خپل دې سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې تاسو ته خبره کوم کنړی د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا په هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل چې سره منځ کړي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه څه کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډېرې خبرې کوو. هغه مسایل چې په موږ پورې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مستردو. ولې موږ ته چې څه خبرونه رسېږي یا خبرې رسېږي پر دې موضوعاتو باندې سخت کار شروع دی. تاسو وزیر صاحب تحصیل اتلي وزیر صاحب معارف او د نورو اراکینو خبرو په دې باره کې اوري. ولې موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي ویزې چې کوم موجود اروپایي ویزا اخلو موږ مجبور چې شل شپې په بل ملک کې ورته وکړو یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزا. دا ګور زموږ لپاره مشکلات دي. ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډېر زموږ د بعضې تاجرانو موږ بعضې تاجران چې دي هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چې ورته وایي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کبله موږ نشو کولای چې هلته درس وو. یعنې دا هغه مشکلات دي. ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوس هم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه که تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جو پوجو په ایجنکې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پرې تاسو وګورئ چې په جو پوجو پوجنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښې سپارې چې موږ باید دغه کښتۍ د په اقتصاد پرسولو کې اقتصادي منافعو تر رسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسې د هم باید سړی هرنه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاړی بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کې مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پکې تاسې باور وکړئ زه دا خبره در شاید تو کوم تکل سم محترم موږ ورغلي یو تقریبا د هغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شر پکې کار سوی دي چې والی تو هغه موږ په اقتصاد کې هره خبره تاسې موږ ته وایي چې موږ در حال کو د کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټولو د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې په علماو شورا سره د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق لري.
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی دی چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی دی او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یوځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دیکي د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانيوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپخاله به ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل سره مترن تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله.